السلام علیکم د ازادې رادیو قدر منوریدونکو د یو ساعت خبرونه ته موزه احمد تکل هر کلی کوم ترنو اوریدونکو په دې یو ساعت کې تر ډیره د ازادې رادیو مجلې ځانګړی پروګرام خبريږي له هر څه مخکې په مکړی د دې ساعت خبرونو ته د طالبانو د حکومت ستر محکمې خبر ورکړی چې پرونی په پروان ولایت کې درې کسان هر یو په 9 درو وهلی او په درې کاله باندې محکوم کړی دی. د محکمې ویلی دی چې په پروان کې یوې ښځې ته له کوره د تیښتې او دو نورو کسانو ته په غلا په تور دا سزاوي ورکړل شوي دي. سترې محکمې همداراز په یوه اعلامیه کې تایید کړی چې د هرات ولایت په اوبه ولسوالۍ کې هم د دوشنبې په ورځ یوه ښځه د دې محکمې د ادعا له مخې د زنا په تور په 9 درو وهل شوې ده. طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د ګڼو ښځو په ګډون لسګونه کسان په عام محضر کې په درو وهلي او سزایې ورکړي دي چې د کار د بشري حقونو د مدافع ډلو پراخ غبرګونونه پارولي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې د فاریاب ولایت په بلچ راغ ولسوالۍ کې د یو ځوان د شکنجې په تور شپږ کسان نیول شوي دي. د دې وزارت ویاند عبدالمتین قانې پرون پر اکس شبکې لیکلي چې د څلورو نورو شکمنو تورنو د نیولو لپاره هم پولیس هڅې کوي. قانې وایي دا ډول د بېرحمۍ شکنجه په هیڅ ډول د منلو وړ نه ده او له عاملینو سره به یې جدي چلند وشي. د څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې په خواله رسنیو کې د یو ځوان ټکان ورکوونکي بربند تصویرونه خپره شول چې د ادعاو له مخې د طالبانو سیمه ییزو ځواکونو له یوې نجلۍ سره د ټلیفوني اړیکو په تور په بېرحمۍ سره شکنجه کړی دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی له شاوخوا 40 ورځو وروسته له بهرنیو سفرونو بیرته کابل ته ستون شوی دی. د ښاغلي کرزی و سلاکار او نږدې همکار شاهزاده مسعود ازادۍ رادیو ته تایید کړ چې ښاغلی کرزی بیگانه وخت له متحده ایالاتونو څخه کابل ته ورسید. پخوانی ولسمشر د غوی د میاشتې په وروستیو کې د سترګو د عملیاتو لپاره جرمني ته تللی و او وروسته د خپل مشر ورور قیوم کرزی د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره متحدو ایالاتونو ته ولاړ. روسیه پرون اعلان وکړ چې د متحده عربی اماراتو په منځګړتوب له اوکراین سره 90 تنه اسیران تبادله کړي دي. روسیه دفاع وزارت پر خپل ټلګرام پنه په یو بیان کې ویلي دي چې د خبرو اترو په نتیجه کې 90 تنه روسی سرتیری چې اسیران شوي وو هیواد ته ستانه شوي او په بدل کې 90 اوکراینی اسیران مقابل لوري ته سپارلې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی هم پر خپل ټلګرام پانه دا خبر تایید کړی دی. د زلنسکی د دفتر رئیس اندری ایرماک وایي چې په هغو اوکراینی اسیرانو کې چې روسیه ورسپارلې دي هغه سرتیری چې په 2022 کال کې په ماریوپول ښار کې د ازوفستال فابریکې دفاع کوله او یو شمیر نور چې روسي پوځیانو د چرنوبل پر اټومي بټۍ د ولکې له ټینګولو وروسته اسیران کړي وو شامل دي. کرملن پرون اعلان وکړ چې روسیه ته د هند صدر اعظم نریندر مودی سفر ته چمتووالی نیسي. دا به پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله مسکو ته د ښاغلي مودی لومړی سفر وي. د روسیې د ولسمشر سلاکار یوری اوشاکوف ویلي دي چې د مودی د سفر کره نیټه به وروسته اعلان شي، خو هندي رسنیو خبر ورکړی چې صدر اعظم مودی به د جولای په لومړۍ اونۍ کې روسیې ته سفر وکړي. روسیې ته د مودی وروستی سفر په 2019 کال کې وو. او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې روزونکی جاناتان ټروټ د شل اووریز نړیوال جام په نیم پای لوبه کې له جنوبي افریقا سره د افغانستان د لوبې په درشل کې ویلي چې افغان لوبغاړي به په دې پړاو کې هم خپلو هڅو ته دوام ورکړي. ټروټ چې په جنوبي افریقا کې زیږیدلی او د انګلستان د ملي لوبډلې بیټسمن پاتې شوی، فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دی چې افغان ملي لوبډله داسې مهال دې لوبې ته ور روانه ده چې د نړیوال جام په نیم پای لوبه کې د ماتې یا بریا سابقه نه لري. هغه هم درز ویلي دي چې په نیم پای لوبه کې سیالي د افغان لوبډلې لپاره یوه نوې تجربه ده، نو ځکه دا لوبډله کېدای شي ډېره خطرناکه وي، ځکه دا لوبډله ډېر څه نه لري چې له لاسه یې ورکړي، نو سیاله لوبډله به تر فشار لاندې وي. په پام کې ده چې د افغانستان او جنوبي افریقا لوبډلې سبا سهار د کابل په وخت په 5 بجو سره مخامخ شي. افغانستان او جنوبي افریقا د 2010 او 2014 کلونو په نړیوالو جامونو کې هم سره مخامخ شوي وو، خو دواړه لوبې جنوبي افریقا ګټلې وې. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. قدر من اوریدونکو، اوس هم تاسو د لنډې خبری برخې اوریدو ترا بولم.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د هم د دې برخې لمړی راپور ټاکل شوی چې د طالبانو د حکومت ویان صدیح الله مجاهد د دوهې په غونډه کې د طالبانو د پلاوی مشري وکړي. دا خبره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته د دوهې په درېیمه غونډه کې د ګډون په هدف د همغږۍ له غونډې وروسته وکړه. د دوهې درېیمه ناسته به د جون په دیرشمه او د جولای په لومړۍ نیټه جوړه شي. تېره اونۍ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا هغه اعلان چې د دوهې په درېیمه ناسته کې د افغان ښځو او مدني ټولنو استازي ګډون نه کوي ګڼ غبرګونونه وپارول. د دې موضوع نور تفصیل د صفی الله ستانکزي په راپور کې واورئ.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبې په ورځ د دوهې په ناسته کې د ګډون لپاره د همغږۍ جلسه دایره کړه. د دغه وزارت ویاند عبدالقاهر بلخي پرون ماښام په ایکس پاڼه د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت د سرپرست امیرخان متقی له قوله لیکلي د طالبانو د مشرتابه د لارښوونې پر اساس د طالبانو د حکومت د جګپوړي ویاند ذبیح الله مجاهد په مشرۍ به یو پلاوی راتلونکې اونۍ قطر ته سفر وکړي. د دوهې په سفر کې له ښاغلي مجاهد سره د نورو طالب چارواکو په اړه څه نه دي ویل شوي. یوې طالب سرچینې هم ازادي راډیو ته وویل تر اوسه په دې اړه وروستۍ پرېکړه نه ده شوې. لپاره د دوهې درېیمه ناسته د جون په دیرشمه او د جولای په لومړۍ دایریږي. ملګري ملتونه د دې غونډې د مدیریت مسؤلیت لري او د افغانستان لپاره د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو ځانګړي استازي پکې ګډون کوي. خبریال او د چارو شنونکی سمی یوسفزای په دې باور دی چې د طالبانو د حکومت د ویاند ذبیح الله مجاهد په مشرۍ د طالبانو د پلاوي ګډون به د دې غونډې اغېزمنتیا نوره هم زیاته کړي.
د دغه کانفرنس کې چې څه پرېکړې کېږي یا خبرې کېږي هغه به مستقیم د ذبیح الله مجاهد چې طالبانو یو مشهور شخصیت ته هغه به شیخ حبت الله اخونزاده تر میز او دفتر مخامخ یا بالمشافه ملاقاتونو کې د دغه کانفرنس رویداد او هغه ته وړاندې کوي. نو زه فکر کوم چې سره به د دې کانفرنس اهمیت زیات شي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویاند عبدالقاهر بلخي د بیان په اساس د دوهې د راتلونکي ناستې لپاره د همغږۍ په جلسه کې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیرخان متقی، د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد، د افغانستان بانک مرستیال نور احمد آغا، د طالبانو د کورنیو چارو وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې مرستیال ملا عبدالحق او د صنعت او سوداګرۍ وزارت استازي برخه اخیستې وه. د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوهې درېیمه غونډه هغه مهال له سختو نیوکو او غبرګونو سره مخ شوه چې تېره اونۍ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او په افغانستان کې د دغه سازمان د استازولۍ یونام مشري روزا اوتنبایوا وویل چې په دې ناسته کې به د افغان ښځو او مدني ټولنو استازي ګډون ونه کړي. خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنټ ویلي د دوهې د درېیمې غونډې بحثونه به د افغان ښځو او نجونو د حقونو پر مسلو متمرکز وي. د 2023 کال په اګست کې واک ته لرستنېدو وروسته طالبانو په افغان میرمنو او نجونو ځینې سخت بندیزونه ولګول چې د ښځو او نجونو او د بشري حقونو سازمانونو غبرګونونه یې وپارول. د شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړل، د نجونو پر مخ د پوهنتونو تړل او له نادولتي مؤسسو د ښځو د کار مانعات پر ښځو د طالبانو د لزګونو بندیزونو او محدودیتونو څو لویې بیلګې دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ایران په زندانونو کې د ماشومانو په ګډون د افغان بندیانو په اړه اندېښنه ښودلی. د وزارت په یو راپور کې چې په 2023 کال کې د انساني قاچاق راپور نومیږي ویلي چې د ماشومانو په ګډون یو شمیر افغانان د ایران د حکومت له لوري د توقیف پر مهال له سختې فزیکي ځورونې سره مخامخ شوي دي. په عین حال کې په ایران کې یو شمیر افغان کډوال وایي چې په دې هیواد کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. عابده سپوږمۍ د موضوع نور تفصیل اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ایران کې د ماشومانو په ګډون د افغان بندیانو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې د ایران د حکومت له لوري د توقیف پر مهال له دوی سره ناوړه چلند شوی. دغه وزارت په یو نوي راپور کې چې تازه یې په 2023 کال کې د انساني قاچاق راپور په نوم خپور کړی ویلي چې د ماشومانو په ګډون یو شمیر افغانان په ایران کې د توقیف پر مهال له سختو فزیکي ځورونو سره مخ شوي دي او د اوبو او خوړو د نشتون سره د اوږدې مودې لپاره په سختو شرایطو کې ساتل شوي دي. دغه راز ویل شوي چې نیول شوي افغانان د ایران د سرحدي پولیسو د ګولیو د ټپونو له امله له روغتیایي خدمتونو او حتی د درملنې څخه هم لرې ساتل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي ایرانی چارواکي د 2023 کال تر پایه له 315,000 ډیر افغانان نیولي او له هېواده یې ایستلي دي. په تهران کې میشتې یوې افغانې مېرمنې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، په ایران کې د افغان ماشومانو د ځورونې په اړه آزادي راډیو ته وویل.
په ایران کې په ځانګړې توګه په تهران کې افغان کاریګرو ماشومان د پولیسو له لوري ځورول کیږي. زه خپل د تهران په لارو کوڅو کې د څو پیښو شاهده یم. پولیس کاریګرو ماشومانو سره ډیر بد چلند کوي، په ځانګړې توګه که هغه له افغانستان څخه وي، ورسره ډیر تعویزي چلند کیږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې دا هم راغلی چې ایرانی چارواکي په ایران کې هغه افغانان چې د اوسېدو اسناد لري له هغو سره یو ځای چې اسناد نه لري نیسي او له هېواده یې باسي. دغه راز ویل شوي چې ایرانی چارواکو د تیر کال په اوږدو کې په پرله پسې ډول زیانمن شوي افغانان په زور ایستلي او حتی هغه سپینګیري او د ډیر عمر لرونکي کسان او ماشومان هم چې هڅه یې کوله له پولې د هېواد ته واوړي. تر اوسه د ایران حکومت په رسمي توګه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو په کابل کې د ایران سفارت شاوخوا 4 کاله وړاندې په هغو شبکو کې چې ایراني امنیتي ځواکونو ته منسوبې وې دغه موضوع رد کړې وه. د ایراني پولیسو لخوا افغان کډوالو سره د تاوتریخوالي ادعا کومه نوې خبره نه ده. په ایران کې د افغان کډوالو د ځورونې په اړه تل په خواله رسنیو کې یو شمېر ویډیوګانې لاس په لاس شوې او په زلونو کډوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ایران د پولیسو لخوا د ځورونې شکایت کړی دی. له بلې خوا شاوخوا 9 میاشتې وړاندې د ایران د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې شاوخوا 5 میلیونه افغان کډوال پرته له اسنادو په ایران کې ژوند کوي او ورسره یې د دوی د ایستلو لړۍ پیل کړې وه. څو ورځې وړاندې په نیمروز کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې د روان لمریز کال په لومړیو 2 میاشتو کې له ایران څخه څه باندې 3000 افغان کډوال په زور او یا په خپله خوښه هېواد ته راستانه شوي دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا سهار د کابل په وخت په 5 بجو د نړیوال جام په نیم پایلوبه کې له جنوبي افریقا سره مخامخ کیږي. جنوبي افریقا او هند یوازینی دوه هیوادونه دي چې افغانستان تر اوسه په دې نړیوال جام کې نه دي مات کړي. افغانستان د 8 غوره لوبډلو د پړاو په وروستۍ لوبه کې د بنګلادیش په ماتولو سره نیم پایلوبې ته لاره ومونده. د هم صفی الله ستانکزی د دې موضوع تفصیل اوروي.
افغانستان او جنوبی افریقا تر دې مخکې 2 واره په 20 اوریزو لوبو کې سره مخ شوي چې دواړه افریقا ګټلي. یو وار د 2010 کال په نړیوال جام او بل وار د 2014 کال په نړیوال جام کې. خو اوس وخت او کیسه بدله ده. د افغانستان ټیم د استرالیا په څیر د نړۍ داسې ټیمونه مات کړي چې ځان یې د نړیوال جام حقدار باله. د افغانستان ټیم په ګروپي دور کې د 3 ټیمونو پاپوا نیوګینې، یوګاندا او نیوزیلند په وړاندې بریا خپله کړه او د 2 غوره پړاو کې استرالیا او بنګلادیش ټیمونه مات کړل څو نیمه پای لوبې ته لار ومومي. د افغان لوبډلې کپتان راشد خان د بنګلادیش تر ماتولو وروسته یو کانفرنس کې ویل دا د افغانستان حق و چې نیمه پایلوبو کې شامل شي. دی ټورنمنت کې تر دې دمه چې څنګه لوبي مو کړی زه فکر کوم موږ یې مستحق یو چې په سیمی فاینل کې ووسو. داسې چې هر یو خپل مسؤلیت اخیستو د ټیم لپاره تر ټولو ښه لوبه کوله. زه نه پوهیږم چې خوشحالۍ مې څنګه اظهار کړم، خو دا زموږ لپاره د یو ټیم او یو ملت په توګه واقعا لویه لاسته راوړنه ده. زه نیمه پایلوبې ته هم سترګې په لار یم. د افغانستان لوبه پنجشنبه د جون 20 د کابل په وخت سهار په 5 بجو پیلېږي. افغانستان به له جنوبي افریقا سره د ترینیداد په تروبا لوبغالي کې مخ شي. هغه سټډیوم چې په ګروپي دور کې افغان لوبډلې پاپوا نیوګینې ته پکې ماته ورکړې وه. د جنوبي افریقا ټیم که څه هم د نړۍ له خورا تکړه ټیمونو حسابېږي او د 20 اوریز فارمټ ځینې لوبغاړي لکه ډیوډ میلر، کوینټن انډی کاک او ایډن مارکرم نړیوال شهرت لري، خو بیا هم د افغانستان د ټیم په وړاندې له لویې ازموینې سره مخ دی. د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس میرویس اشرف بیا وایي په ټیم یې باوري دی چې کولی شي فاینل ته لار پیدا کړي.
لوبغاړو ډېر زیار او زحمت وایست، افغانستان ته ویاړو افتخار راوړو، په خپلو مټو باندې قوي قوي لوبډلې ووهلې او بالاخره تر سیمی فاینل ځان ورسو. انشاءالله څنګه چې دوی پرفارمنس دی، څنګه چې دوی عزم اراده ده، په هغه جذبې سره چې لوبه وکړي انشاءالله فاینل ته هم وتلی شو.
افغانستان د کرکټ ملي ټیم لومړی وار په 2010 کال کې د کرکټ په نړیوال 20 اوریز جام کې شامل شو او اوس په 4 کلو کې د 20 اوریز فارمټ له غښتلو ټیمونو شمېرل کېږي. سیمی فاینل ته په وتلو د نړۍ له ګوټ ګوټه افغانان او د کرکټ مینوالو د افغانستان د ټیم مبارکي ویلې او لوبغاړي ستایلي. په تر ټولو جالب بیان کې د ګایانا ولسمشر ډاکټر عرفان علي چې د نړیوال جام ځینې لوبیا مالته وشوي په خپله فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي ویلي موږ باید د دې خبره نړیوال جام دغه لوبغاړو ته ورکړو. ښاغلی عرفان مخکې هم څو واره د افغان ټیم د ستایلو لپاره له هغوی سره لیدلي. د نړۍ د کرکټ